سلام نو وخت مخیر د افغانستان په وخت د مزګر سلور بجوشي تاسو آزادې رادیو ته غوږ مخ کې درې چې خبرو مطلب تل شو خبرونه د راپور لمخې په تورهم کې د طالبان او پاکستاني پوځونو ترمنځ تیر شپه بیا نښتې شوې ده. د طالبان د حکومت کورنیو چارو وزارت له دې مخکې تایید کړی و چې د یک شنبې په ماخوستن د پیل شویو نښتو پر مهال د یو سرتیری وژل شوی دوه نور ټپیان دي. سیمه ییزو سرچینو نن ازادي راډیو ته وویل چې جګړه اوس بند ده خو وضعیت لا هم کړکېچن دی او د سیمه اوسیدونکي ویریږي چې جګړه بیا پیل نشي. د ازادي راډیو مشال څنګ د سرچینو له قوله راپور ورکړی چې په پرونیو جګړو کې درې پاکستاني سرتیر ټپیان شوي وو، بلخوا د راپور له مخې د تورهم دروازه تر اوسه هم د خلکو او موټرو پر مخ بند ده او دواړو غاړو ته یې لسګونه لارې بندې دي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکې دوشنبې د افغانستان په اړه بحث وکړي. د ملګرو ملتونو د سیاسي او سوله ییزو چارو برخې پر خپل ایکس پاڼه په یوه بیان کې لیکلي چې دا غونډه د مارچ په 10مه د ډنمارک په نوښت چې د امنیت شورا نوبتي مشري کوي جوړېږي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مشره روزا تونبایوه هم پکې حاضره وي. د دې غونډې د اجنډا په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي، خو بشري حقونه او په 13 نجونو او ښځو پر تعلیم او کار بندیز او همدارس د خلکو اقتصادي ستونزې هغه مسایل دي چې په تیرو څه کم څلورو کلونو کې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د بحثونو اجنډاګانې جوړوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجید ویلي چې یونما د افغانستان په اړه منفي تبلیغات کوي. باختر خبر اژانس چې طالبان اداره کوي د ښاغلي مجید له قوله لیکلي چې نوموړی وایي یونما په خپلو راپورونو کې حقایق نه وړاندې کوي او کوچني موضوعات څه لویوي. ډنمارک د افغانستان د مرستې صندوق ته نږدې 1,000,000 ډالره بسپنه ورکړې. د افغانستان د مرستې صندوق چې په افغانستان کې د اساسي بشري اړتیاو لپاره ملګرو ملتونو پروژوي تمویلوي پر خپل ایکس پاڼه پی وی بین کې خبر ورکړ چې ډنمارک له دې صندوق سره د 6.9 میلیونه انډول 500,000,000 ډنمارکي کرون مرسته کړې ده. په بین کې له بې ځای شویو افغانانو په تیره له ښځو او نجونو سره د ډنمارک د مرستو ستاینه شوې ده. د سوریه وسلوالو ځواکونو په ساحلي ښار الازقیه کې وروسته له هغې پوځي عملیات پیل کړ چې د بشر الاسد د پرضدیلي رژیم پلاوي ملیشو د پوځ دوه سرتیري وژل. د سوریې دولتي خبري اژانس سانا نن د کاپ 14مه د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې د سرتیري د لازقیه په دایور سیمه کې وژل شوي دي. لازقیه د اسد د رژیم د ملاتړ پخوانی مرکز بلل کېږي. اولوي اقلیت چې د اسد کورنۍ ورسره تړلې ده تر ډېره په همدې ښار کې اوسي. په خبره کې راغلي چې د کورنۍ امنیت ادارې په سیمه کې پراخ عملیات پیل کړي دي. ورسته خبرم دا چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اوکراین ته ټولې پوځي مرستې وځنډولې. راپور نو وایي چې ښاغلی ټرمپ تیره ناوخته دا پریکړه کړې ده. دا ورسته لاغې ده چې تېره اونۍ د ټرمپ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ترمنځ په سپینه ماڼۍ کې لیدنه په لفظي شخړو واوښته او بې نتیجې پای ته ورسېده. ریوټرز اژانس د سپینې ماڼۍ د یوه چارواکي له قوله راپور ورکړی چې امریکا اوکراین ته خپلې مرستې ځنډوي او بیا کتنه یوه کوي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې د مرستې یو حل ته زمینه برابروي. د بولنبورګ او فاکس نیوز راپورونو له مخې اوکراین ته د امریکا د پوځي مرستو ځنډول به تر هغه وخته دوام کړي چې ټرمپ دې پایلې ته ورسېږي چې د اوکراین مشران سولې ته صادقانه ژمنتیا لري. فاکس نیوز ټرمپ ادارې د چارواکي په حواله راپور ورکړی چې دا د مرستو دایمي درول نه دی بلکې لنډمهاله ځنډ دی. له دې مخکې متحده ایالاتو د مارچ په 3مه پر زلنسکي فشار زیات کړ چې د اوکراین د جګړې د بندولو لپاره یوې موافقې ته د رسېدو لپاره د واشنګټن د هڅو ملاتړ وکړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. تورهم کې تیر شپه یو وار بیا د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخت نښته شوې.
بیګا تقریبا نص بجو ته بیا جنگ شروع شو تر سهار پورې چې میدان ټکان نه و.
د تورهم لارې بندیدو د کاروباریانو پر ژوند اغیز کړی.
یو مې زوی دا نور ملګران دي مونږ نه پول لرو نه پټه لرو هم د تورهم ته پراته يم د تورهم کې کاروبار دی
او پر روشمیاش کې د توکو به لوړیدل.
په دې حالت کې چې روزه راځي په نور ملکو کې ارزانی کیږي، د موږ تاس په ملک کې قیمتي کیږي.
خبرونه کړه نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په تورخم کې تیر شپه یو بیا د طالبانو پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوه سرچینه وایي د نښته چې د شپې لس نیمې بجو تر سره روانه وه او درنې وسلې پکې کارول شوې دي. دغه سرچینې نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې او جګړه نشته، خو تورخم پوځي بڼه غوره کړې ده. نور جزات راپور کې
په تورخم کې د پرلپسې دوهمې شپې لپاره هم جګړه شوې. په سیمه کې د طالبانو د حکومت یو سرچینه وایي تورخم کې افغانستان غاړې ته یوازې طالب پوځیان دي، ملکی خلک نشته او خارګوټی له ځایي خلکو تخلیه شوې. دې سرچینې چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
بیګه تقریبا نص بجو ته بیا جنگ شروع شو، نو تر سهار پورې چې میدان میدان ټکان نه و. حالات نظامي دی، بس ټول تورخم د نظامي حال په حال کې دی. نو مجاهدین دی و طالبان دي، شهر تخلیه دی، یعنی نور ملکی کسان نشته.
دی وايي په دې تازه نه خطه کې د دوی لوري ته کومه مرګ ژوبله نه ده اوختي، خو ادعای وکړه چې پاکستانی لوري د ملکی وګړو کورونه ولسی موټرې په نخه کړی چې لاملې خلکو ته مالی زیانونه اوختي. پاکستانی چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوې ویډیوګانو کې هم لیدل کېږي چې د ملکی وګړو کورونه په مرمۍ لګیدلې دي او زیان ورته رسیدلې. د تورخم خرګوټی نه د ډکی سیمې ته یو بې ځای شوی یو افغان چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل همدومره وکړل چې ځان او ماشومان ژوندې راوباسي. نوموړي وویل چې د جګړې له امله ډېرو کورونو ته هم زیان اوښتی دی. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری یو این ایچ سی آر ځینو سیمهیزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې کډه شوي کورنۍ لا هم خپلو کورونو ته نه دي ستنې شوي. دغه سرچینو ویلي چې د افغانستان اړخ ته ډیری خلکو مومندري او بلې غاړې ته لنډي کوتل ته پناه وړې ده. په تورخم کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته د یک شنبې له شپې پیل شوې وه. پرون دوشنبه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی رسنیو ته پاستولي غږیز پیغام کې ویلي وو چې د دوی لوري ته یو طالب وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي. د ډیورن بلې غاړې ته بیا یو پاکستاني چارواکي د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي وو چې جګړه کې د دوی خواته د ملیشیا ځواک درې سرتیري او یو عام کس ټپي شوی. دا نخته وروسته له هغې دي چې پاکستاني ځواکونو د فبروري په 28مه د طالبانو لخوا د یوې پوستې د جوړولو په غبرګون کې تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په مخ وتړله. خو تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار ویلي دوی په خپله خاوره کې د تاسیساتو د جوړېدو حق لري.
پر همدې موضوع سره د سیاسي چارشنو کې ښاغلی ډاکټر صادق حمیدزی وصل دی. سلامونه ډاکټر صاحب. بلې، زموږ د ملما اړیکه پرې شوې ده، کوشش کوو چې د خبرونو په لړ کې اړیکه ټینګه کړو. نن موږ په خبرونه کې د تورخم پر هغه مسلې باندې بحث لرو چې کابل څوارلس ورځې را په دې خوالته د تورخم لاره بنده شوې ده او ډېر شمېر کسان سختو حالات سره مخامخ شوي دي. تر څنګ جګړې کې چلته د سپکو درنو وسلو څخه هم کارول کېږي او دغه حالت اوس په پوځي وضعیت کې دی او د دې احتمالات شته چې ممکن بیا هم هلته د جګړه وشي. دا چې ولې تل د تورخم په دغه دروازه یا په دغه لار باندې د پاکستاني او د طالبانو ترمنځ جګړې کېږي، په تیرو حکومتونو کې دغه جګړې په دوامدار شکل باندې وي چې هغه د افغانستان په هغه سرحدي ولایتونو باندې دوی جګړې کول، هلته توغندي پی وارول. په همدغه موضوع باندې موږ خپل درن میلمه سره پر بحث لرو. سلامونه حمیدو صاحب، وخت په خیر کړه. ته وایي چې د دوران کرخه پوګدو کې له تیرو سولسي درېس هر وخت شخړې دي، ډیری کله د پاکستان له لوري د توپور او توغندو د ځین په داسې زینو شوی دي چې هلته تیز وکون اصلا نشته. ستاسو په نظر علت څه ده؟ بله، زموږ د میلماړي کا قطع شوې ده، کوشش کو چې بیا هم خپل میلما سره وصل شو.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
با بلې درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مې وړاندې تاسو ته ویلي چې نن په خبرونه کې د تورخم پر لارې بندیدو باندې به بحث لرو چې د دغه لارې بندیدو خورا ډېر زیات ستونزې تر منځ کړې دي. د دې سره ډېر شمېر کاروباریان دي چې په تورخم لارې کې دوی کاروبار لري، د هغه هم له ستونزو سره مخامخ شوی دی او دوی پر دې باندې اندېښمن دي چې ګواکې که دغه لارې همداسې بنده پاتې شي نو زمونږ به څه کېږي، او د دوی ډېر شمېر کسان چې دغه لته په ناروغان انتقال او تر څنګ د کراچۍ په د بارونو په تاګ راتګ د دوی د وړلو پر اساس باندې خپل مخه نفقه پیدا کوي چې دغه کسان دي اندېښمن دي. نن په خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو، نو تاسو هم موږ سره په خبرونه کې سمګه کوشش کوو چې خپل میلمه راوخلو تر څو د خبرونه په همدغه موضوع باندې ورسره خبرې کوو. بله، زمونږ میلمه موږ سره هم وصل شو او پر همدې موضوع به سره وغږیږو. سلامونه میزوی، سو وخت بیا هم په خیر کړه. ته وایي چې د ډیورن کرغې په اوږدو کې له تیرو سوله سیزو وخت نه وخت جګړې کېږي، ډیری کله هلته اصلا پوځي ځواکونه موجود نه وي، خو بیا هم هلته د توپونو او د توغندو ډزې شوي دي. اساسي عوامل اولت یې ستاسو په نظر څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اوسیزان تاسو ته، تاسو معزز کارکونکو، ټول اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې روزه مبارکم په خیر تیریږي. ډیر د تعصب ځای ده چې زمونږ ګاونډی پاکستان د هیڅ نو اصول او قوانین نه مراتوي او مدام د سیاسي، یعنی د نندري سیاست نه او د پروژایي اهدافو نه کار اخیسته. که څه هم یعنی نړیوال اصول د ترانزیت په برخه کې، یعنی ټی آی آر کنونسیون او د دې سره ډبلیو ټی او، دغه ټول یعنی رانه او معلوم دي، او د افغانستان او د افغانانو وضعیت او خصوصا چې د 15 لسیزې د مظلومیت سره تیروي، هیڅ نو تعرض پر هیڅ هیواد نه ده کړی، مدام د دفاع جنگ او د مظلومیت ژوند پر مخ وړی ده. خو پاکستان د ډیر بیرحمۍ سره، یعنی تاسو ګورئ چې هلته بې دفاع خلک او ډیر مظلوم او غریب خلک، او یا به څوک د په بیماری پسې روان وي، او یا هلته که په د کرخې په یې غړ او دې غړه خلک دي، هغه هم ډیر بې وزله خلک دي. خو دوی د خپلو شومو سیاستونو نه د دغو خلکو نه اسلحه جوړ کړي، د خلکو نه ابزار جوړ کړي، د دې خلکو په تنګون کې دوی خپل سیاسي اهداف پلټي. یعنی باور وکړئ موږ څو وخت مخکې تللی ولته تورخم، په تورخم کې چې کوم وضعیت یې تاسو وګورئ، یالته یعنی ډیر د تراس او ډیر د هغه ځای وي چې هغه خلک ګوري، چې هغه خلک په کومه لاغه ځای باندې تګ راته کوي. خو پاکستان بدبخته نه د تعصب سره هیڅ نه وره هم دلی نه لري. یعنی بیا په دې روزه مبارکه میاشت کې چې دوی دغه کوم اعمال ترسره کوي چې دا هیڅ انسانیت او هیڅ وجدان هم نه مني. او ټولو نه یو خندونکي خبره دغه ده، کومه ایده چې دوی کوي، وایي چې ټي ټي پی راځي پاکستان ته، خنو چې ته ما پوستي جوړول ته نه پرې دی، ته زه په لا یعنی کله چې په فرضي کار خساره کې یعنی تیروه ما اغه لپاره نه پرې دی. او بیا دا ادام کوي، یعنی ډیر دغه سیاست مخې ته وړي، لګ مشومنه سیاستونه مخې ته وړي. خو زه فکر کوم چې اوس د پاکستان نور دغه بازي او دغه ظلمونه نور پای ته رسیدي، وخت رسیدلی ده. یعنی تاسو وګورئ په پاکستان کې په سیاسي لحاظ، که تاسو په ملکی خلک وګورئ، هغه ټول په یعنی دغه غاندي او دې ته یو اشغالي سیاست وایي.
اوس په میزو سره لدی چې د هر وخت دغه سینه خطر ما سوي دی، بیا دلته د پلاوی کټاکل سوي دی، هغه په پاکستان کابل تورنوي، کابل بیا اسلام آباد تورنوي، چې ګواکه دغه جګړه را ما سکیږي، د دوی لوري دغه بریدونه تر سره کیږي. خو تر اوسه پورې نه په تیر جمهوریت نظام کې دا ستونزه حل نه په اوس کې فکر کوي، ولی دغه ستونزه نه حلېږي، داسې کوم بنسټیز کار دغه ستونزه د حل لپاره نه کیږي.
یو خاص لامل دغه ده چې هر کړنه که یو طرفه اوسېږي، هغه سر ته نه رسېږي. یعنی زه تفاهم غواړم، زه مذاکرات غواړم، زه د مشکلاتو حل غواړم، خو چې زما مقابل جانب نه غواړي څنګه به ورسیږي؟ تاسو ګورئ چې یعنی پاکستان په ډیپلوماسۍ په ژبه باندې، د ډیپلوماسۍ په کردار باندې، عملکرد باندې هیڅ باور نه لري او هیڅ احترام ورته نه لري. څه موده وړاندې د دې یو خصوصي یعنی ډیپلومات یا مسؤول کس د ډیپلوماسۍ او د مذاکراتو تفاهم لپاره کابل ته راځي، د هغې سره ورته شپینې بیا برید کېږي، تجاوز کېږي. نو دې نه لورایه معلومیږي چې د ډیپلوماسۍ په ژبه باندې پاکستان باور نه لري، بلکې نه غواړي دغه مشکل حل کړي. په دې مشکل سره دوی نور سیاسي اهداف پلټي چې هغوی ته هغه موخه ده، نه د مشکلاتو حل. د مشکلاتو حل یې که موخه وه، نو مشکلات په تفاهم باندې حل کېږي. نو اسلامي امارت نه شي کولی، نه په تیر کې جمهوریت کولی شولو چې هغوی ته ورسیږي. زه اوس څه وکړم؟ زه ناست یم، زه جنګ نه غواړم، زه خپل پوسته جوړول غواړم، د خپلې خاورې نه دفاع کول غواړم. زه د هغې د ادعا
بیا امیدوی صاحب یو شمېر په دې باور دی چې پاکستان غواړي د ډیورنډ کرښه هم تنازع کړي او په کابل کې له واکمنو سره خبرې وکړي چې په دې ډول د ډیورنډ کرښې په برخه کې رسمي سند ترلاسه کړي چې دا رسمي سرحد دی. ستاسو نظر بیا څه دی؟
ګوره، د پاکستان دغه هڅه دا ناکامه ده. یعنی دا د نظام، یعنی خصوصا که اوس اسلامي امارت ده که په تیر کې جمهوریت و که نور، دا د هغوی د صلاحیتونو نه ده. یعنی ټولو نه اول زه یو شی وایم، دا د پاکستان سیاست، یعنی تر اوسه پورې تقریبا اسلامي امارت خپله، یعنی داسې په دغه مجادله کې د نړیوالو سره ده چې تا په رسمیت نه پیژنم، تا په رسمیت پیژنم. یعنی په دغسې حالات کې هم چې پاکستان دا هڅه کوي، نو د دوی سیاستونه، د دوی دغه شیانو نه پته لګیږي چې هغه څومره یعنی علمي دي او څومره منطقي دي. او بیا دغه مسله دا خو د عوام مسله ده، دا د ملتونو پورې مربوط ده، دا د دولتونو پورې نه ده مربوط. یعنی دولت فقط دغومره مسؤلیت لري چې یو داسې میکانیزه، داسې یو چاپیریال، داسې زمینه مساعده کې چې وکولی شي دغه ملتونه هغه تصمیمونه ونیسي. او بیا تر اوسه پورې پاکستان داسې خاص سند نه ده وړاندې کړلی او نه وړاندې کوای شي د رسمي کرښې، دغه د فرضي کرښې په مورده چې دا د پاکستان ته ورکړل شي. یعنی دا خو یو اسنا، یو غیر د تپل شوي یو اسنا جوړ شوی و د انګریز لخوا نه، چې حتی د امیر صاحب عبدالرحمن خان امضا هم پې لاسلیک هم پې نشته. یعنی بیا هم هغه دا د برټش هند سره، یعنی هغې سره هغه شوی ده، دا تفاهم شوی ده، نه د پاکستان سره. خو دغه مسله د دې اوس په وخت کې راپورته کول، زه فکر کوم چې هیڅ نوه آمادګي دواړو خواوو نشته ورته. پاکستان باید یعنی د دې په یواز چې دغه مشکلات ځان ته ډیر کې، زه وایم چې دا به د ده لپاره هم په خیر ونه اوسیږي. زه وایم چې دوی د هغو مسلو ته چې هغه پاکستان اوس د اقتصادي او سیاسي کومو انزواو سره مشت ګریوان ده مخامخ ده، باید په هغې باندې کار وکړي.
ډېره زیاته مننه، مننه ژوندی سي. درنو اوریدونکو، د چهارشنبې ښاغلی ډاکټر صاحب صدقه میزوی چې موږ سره په خبرونه کې برخه اخیستې وه، لیدی سره بیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم لاره د سوار لسرو زره په دی خو بنده ده. د دې لارې باندې دوه حاصل ګونه ویلچر او کراچي یا لاس ګاډي چلون کې هم غیزمن کړی چې لوی غاړي بلې ته په ناروغان او د خلکو بارونه انتقالول. یو شمیر دوی ازادي رادیو ته ویل د همدای د ګټي بټي لاړه او اوس له سخت اقتصادي سن سره مخ دي. تورخم لار د فبروري په 28 د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر شخړې وروسته وتړل شو. جزئیات په دې راپور کې اورو چې ویلچر چلون کې بغاګې پیلېږي.
ګورم نا اوس مونږه تلې پاسپورت مال تا غسړی سره ګروي خو د مونږ ته وړو وړی نه دی راکړي.
پروژه ګل هغه چې په خبره یې تورخم کې ویلچر چلوي او اوس د لارې د بندېدو له امله جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی. نوموړي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ورځې به یې 1500 افغانۍ ګټلې او خپل کور به یې پرې چلولو، خو دا څو ورځې چې لاره بنده ده کار یې نه دی کړی.
باغې باندې بچو ته نه پکه برابرول، یو مې مور ده او نور مې بچان دي، یو مې زوی ده او نور مې لورګانې دي. مونږ نه پوله لرو نه پټۍ لرو، همدغه تورخم ته پراته یي، همدغه تورخم کې کاروبار دی.
د روشه ګل په خبره په تورخم کې دواړه غاړو ته د ویلچیرو او کراچۍ چلوونکو شمېر سلګونو ته رسیږي. پاکستانی رسنی جیو نیوز ویلی د تورخم لارې به هر ورځ تر 300 پورې کسانو تګ راتګ کولو. د تورخم یو بل اوسیدونکی چې په کراچۍ یا لاسي ګاډي کې به یې د خلکو بارونه له یوې غاړې بلې ته انتقالول هم د خپلې بېوسۍ کیسه کوي. د چوي نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
یو واته ورځ مخکې مې لور مړه وه ما سره کپل روپای نه وی او بس به وسه یو سفادر ته وایم
دی وی بیګی پیشنمای نه دی کړی او په نهاره روشنی ولیده د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم لر د فبروري په 28مه د طالب او پاکستانی ځواکونو لخوا د طالبانو لوري د وی پوسټ د جوړولو پر سر د شخړې وروسته وتړل شو چې د خلاصېدو په اړه تر اوسه خبرې ناکامې دي د یادونې ده چې د دې لارې په بندېدو سره د ناروغانو په ګډون مسافر له جدي ستونزو سره مخ دي د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې او مسؤول خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویلي سوداګرو ته یې له امله په ورځني ډول تر $1,000,000 پورې تاوان وړي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
ولسمشر ډونالد ټرمپ له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زلنسکی سره په خپل دفتر کې لشکړې ورسته له اوکراین سره د امریکا ټولې پوځي مرستې وزنډولې. د امریکایي چارواکو له قوله پرابرونو کې راغلي چې په زنډول شوې مرستو کې حتی هغه پوځي تجهیزات هم شامل دي چې په ترانزیت کې دي او اوکراین ته تر اوسه نه دي سپارل شوي. په دې اړه نور تفصیل راپور کې اوري.
د سپینې ماڼۍ یو چارواکي تیره شپه وویل چې متحد ایالات له اوکراین سره ټولې پوځي مرستې زنډوي او له څېړنې وروسته به دا خبره یقیني کړي چې آیا دا مرستې د اوکراین د جګړې له حل سره مرسته کوي که نه. د چارواکي چې نه غواړي نومې افشا شي زیاته کړه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دریز روښانه دی او غواړي د اوکراین د سولې په اړه تمرکز وکړي. ټرمپ ټینګار کړی چې د امریکا شریکان باید دې هدف ته ژمن ووسی، خو په عین حال کې فاکس نیوز د ټرمپ د ادارې د یو چارواکي له قوله په خبر کې ویلي دي چې له اوکراین سره د امریکا پوځي مرستې بندې شوې نه دي بلکې ځنډېدلې دي. د فاکس نیوز او بلومبرګ د راپور له مخې مرستې به تر هغه مهاله ځنډېدلې وي چې ښاغلی ټرمپ دې نتیجې ته ورسیږي چې اوکراینی مشران د سولې لپاره ښه نیت لري. په عین حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډي وانس له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي دي چې کله زلنسکی ووایي چې د سولې په خبرو کې ګډون ته چمتو دی نو متحد ایالات به له اوکراین سره حتما خبرې وکړي. د پوځي مرستو ځنډېدل به د تېرې جمعې په ورځ د فبروري په 28مه په سپینه ماڼۍ کې د زلنسکی او ټرمپ د ادارې په اړیکو کې رامنځته شوی واټن لا پراخ کړي. د پریکړې داسې مهال چې روسیې له څو میاشتو راهیسې د جګړې په ډګر کې ډېر پرمختګ کړی، د روسیې د یرغل پر وړاندې لکیف څخه د امریکا د ملاتړ په برخه کې شکونه رامنځته کړي دي. له بلې خوا د اوکراین پاوځ په دې جګړه کې چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا تر ټولو لویه جګړه ده، ډېر تلفات ورکړي او د سرتیرو له کمښت او نورو ستونزو سره لاس ګریوان دی. له اوکراین سره د پوځي مرستو ځنډولو همداراز کیف او د اوکراین لویدیز متحدان اندېښمن کړي دي. دوی ویره لري چې که اوکراین په جبري ډول سولې ته اړ شي نو ښایي د سولې موافقه د مسکو په خوښه وشي. مسکو د دې خبر هرکلی کړی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل که دا خبره دقیقه وي نو دا پریکړه به پرښتیا کیف سولې ته اړ کړي. بلومبرګ راپور ورکړی چې اوکراین ته د امریکا ټولې پوځي مرستې چې په لاره کې وي، حتی هغه تجهیزات چې په الوتکو او کښتیو کې بارو او د استولو لپاره د پولند په ترانزیت کې ساتل کېدل هم ځنډول شوي دي. د پوځي چارو خپلواک کارپو یوری فیدروف د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګ ته وویل که اوکراین د امریکا له پوځي او مالی مرستو بې برخې شي نو ناوړه اغیز به ولري. نو موړه یادونه کوي چې د امریکا په مرستو کې یوازې وسلې او مهمات نه بلکې استخباراتي اطلاعات هم شامل دي. فدرف وایي ډیری کارپوهان باور لري چې اوکراینی ځواکونه ښایي د شپږو میاشتو لپاره اوسنی وضعیت وساتلی شي او پوځي عملیات پراخ کړي، خو دی زیاتوي چې نه پوهیږي دا اټکل به سم وي که ناسم.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په میدان وردګو کې د روژې په مبارکه میاشت کې د توکو د ګرانۍ شکایت. د میدان وردګو ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د روژې په مبارکه میاشت کې د لومړنیو توکو بیې لوړې شوې دي او دوی د پیر توان نه لري. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي له یوې خوا اقتصادي ستونزې لري او له بلې خوا د توکو قیمتونه څو برابره لوړ شوې دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې نرخونه کنټرول کړي او یا هم خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې هر کال د روژې مبارکه میاشت پر اتک سره په ښارونو کې د لومړنیو توکو کو بیا لوړیږي. نور حال په دې راپور کې
د د میدان اردوګو ولایت مرکز میدان ښار مازیګرنی دی چې خلک یې د روژه ماتي لپاره د توکو په پیرلو بوخت دي، خو نور بیا د توکو په پلورلو بوخت دي تر څو د ماښام لپاره او یا هم د روژه ماتي لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. په دغه ولایت کې خلکو لاله وړاندې د ګرانۍ څخه شکایت کوي، خو د روژې پراتک سره ځایي اوسیدونکي وایي چې د خوراکي توکو نرخونه نور هم جګ سوي دي. دلته ځینې هغه خلک چې د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کول ورته ستونزمن کار دی، د روژې په مبارکه میاشت کې د بیو له لوړوالي سر ټکوي. د میدان اردوګو ولایت د مرکز او یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
په دې حالت کې چې روزه راځي په نورو ملکو کې ارزانی کېږي، د موږ تاسو په ملک کې قیمتي کېږي. له مسؤلینو نه هم دا غوښتنه ده چې وګرځي په بازارو باندې، په دوکانو باندې.
دوکاندارانو نه هم دا خواهش ده چې خلک خپله د دوی د ملت وضع ویني، وضعیت خراب ده، کاروبار نشته، باید خپل نرخونه سي دي ډېره په مناسب بیه باندې مال خرڅ کړي. دغه اوس بل حال رومای سي ده، دغه ځای کې سي ده، چارک 50 روپے خلق درغه خوسی او پیو 80 روپے تکړه ده. خلق مخ کې راوړی باید چې کوم مال حکومت کومه تخصیصه د روزي په خاطر باندې باید خلق سره گزاره وکړي.
په افغانستان کې خلک د روزي د مبارکي میاشتې په خاطر ځینې ځنګړي تیاری نسی. د روزي په میاشت کې د شهر په هر څنډه کې خرماوي، رنگارنګ مرباګانی، ترشانی او داسې نور خوراکي توکي لیدل کیږي. لادی ټول سره سره د میدان شار اوسیدونکو د شاروالۍ د مسولینو غوښتنه کوي چې د توکو قیمتونه د کنټرول کړي. بلخوا د میدان اردوګو ولایت شاروالۍ تازه د نرخونو د کنټرول لپاره یو کمیټه ټاکلې ده. هغه هڅه کوي چې د نرخونو کنټرول وکړي. د یادې کمیټې مسول انجینر محمد خان ځواک وویل،
دا چې په میدان وردګ ولایت کې تقریبا د یو کال راهیسې د نرخونو د کنټرول او احتکار کمیسیون موجود ده او هغه برحاله فعالیت کوي، وخت په وخت نوې نرخنامه بازارونو ته توزیع کوي او د هغو کنټرول کوي. الحمدلله د روژې مبارکه میاشت کې به موږ نرخونه په بشپړ ډول کنټرول کو او د احتکار مخنیوی به وکړو په بازارونو کې.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال ګڼو موسسو چې مخکې په افغانستان کې د بېوزله کورنیو سره مرسته کول خپلې مرستې ځنډولې دي، چې دغې چارې هم دغلته د خلکو پر ژوند په زیات اندازه.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
در راپورل مخه پتورخم کې د طالبانو پاکستاني پوزیان ترمنځ تیر شپه بیا نه خته شوی و. د طالبانو د حکومت د کورونې چارو وزارت له دې مخکې تایید کړی و چې د یک شنبې په ماسختن د پیل شویو نښتو پر مهال د دوی یو سرتیری وژل شوی او د نور ټپیان دي. سیمه ییزو سرچینو نن ازادي راډیو ته ویلي دي چې جګړه اوس بند ده، خو وضعیت لا هم کړکېچن دی او د سیمې اوسیدونکي ویریږي چې جګړه بیا پیل نه شي. د ازادي راډیو مشال څنګه د سرچینو له قوله راپور ورکړی و چې په پرونیو جګړو کې درې پاکستاني تیری ټپین شوی و. بلخوا د راپورونو له مخې د تورخم درازه تر اوسه هم د خلکو موټرو پر مخ باندې ده او د غړو ته لزګونه لاره بندې پاتې دي.
د روژې رنگونه سلام ز سجاد يم د کابل سودین کيم ډیر اخر او جدا زکه هوا پکې یا خدا نسبت د نورو کلونو مخکې لروجی میزيني امادګیان نیولې دي یو لاسي کراچي می جوړه کړې ده تر سوخ پلو هوا دوالو ته دروجمات لپاره خوندور خواړه تیار کړم دروجمات لپاره په دې کراچي کې چاړ چکنی سلاتا او د مرچک نه خوندوري پکوړې په خوم بیکاری نه خده په دې کراچي دومره پیدا کوم چې ژوند پر مخ یو سم
نوم میں مریم دے منگ ہر کالے دی روجی پمیش کے دوری اچار چو زکا چے بے ضرارا دے شن رومیان گازر شلغم دا جوشو او بیاش نم رچو وگا اور تمائی دو اور رچوی او بو سرا یو سور از ایک دو
فضل احمد انیسم په جرمنی هیواد کې یو افغان مهاجر په هیواد کې به موږ د ملګرو سره روژه ماتی میلې جوړولې پروګرامونه به موږ جوړول هلته به تللو په یو ځای کې په یو پارک کې د غره په لمن کې یا به مو په خپل دفترونو کې د ملګرو سره یو ځای روژه ماتونه تیارول ټول ملګري به سره راغونډو او یو ډول مجلس به خوند به کوي ټول به په ګډه روژه ماتی وکړي ولې متاسفانه دلته هغه څه نشته دلته هر یو ځان ته د خپل کورنۍ سره بس روژه ماتونه کوي
د 15 دقیقې بس خبرونه هم لر خوښ خبرونه سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازیګر سلور نیم بجې شي تاسو ازادي رادیو اوریدونکو یې د راپور لمخې په تورخم کې د طالبانو پاکستانی پوځیان ترمنځ تیر شپه بیانې خته شوې د طالبانو د حکومت کورونی چارو وزارت لدې مخکې تایید کړو چې د یکشمې په ماسخوتن د پرشوی نخوته پر مهال د دوی یو سرتیر وژل شوی او د نوټه پیاندې سیمه ییزو سرچینو نن ازادي رادیو ته ویل چې جګړه اوس بند ده خو وضعیت لا هم کړکېچن دی او د سیمه اوسیدونکو ویلي چې جګړه بیا پیل نشي د ازادي رادیو مشال څنګه د سرچینو له قوله راپور ورکړ چې په پرونی جګړو کې درې پاکستانی سرتیري ټپن شوي وو بلخوا د راپور له مخې د تورخم دروازه تر اوسه هم د خلکو موټر پر مخ بند ده او دواړو غاړو ته یې لسګونه لرۍ بندې پاتې دي په پام کې ده چې ملګرو ملتونو منشورات راتلونکي دوشنبې د افغانستان په اړه بحث وکړي د ملګرو ملتونو د سولې او د سیاسي او سوله ییزو چارو برخې پر خپل ایکس پاڼه په وبین کې ولیکل چې دا غونډه د مارچ په 10مه د ډنمارک په نوښ د امنیت شورا نوبتي مشري کوي جوړیږي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو یونما مشر روزا تنبایوه به هم پکې ازروي د دې غونډې د اجنډا په اړه معلومات دې ورکړي خو بشري حقونه او په تیره انجونو او ښځو پر تعلیم او کار بندیز او هم د خلکو اقتصادي ستونزې هم هغه مسایل دي چې په تیرو څکمو څلور کلونو کې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د بحثونو اجنډاګانې جوړوي وروسته خبرم دا چې ډنمارک د افغانستان د مرستې صندوق ته نږدې و میلیونه ډالره بسپنه ورکړې د افغانستان د مرستې صندوق چې په افغانستان کې د اساسي بشري اړتیاو لپاره ملګرو ملتونو پروژې تمویلوي نن پر خپل ایکس پاڼه په یوه بیان کې خبر ورکړ چې ډنمارک له دې صندوق سره 6.9 میلیونه انډوال 500 میلیونه ډنمارکي کرون مرسته کړې ده په بیان کې له بې ځایه شویو افغانانو په تیره له ښځو او نجونو سره د ډنمارکي د ډنمارک د مرستو ستاینه شوې ده
بینځويش دقیقې
دوه خبرې دی یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې په ځای کولو چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سلامونه او درناوی زه صفی ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو او نیوز بحث پنځه ویشت دقیقو ته خره خلاص توایم د تورخم د بندیدو په دوام د کرکیچ د هواری پر ځای یو وار بیا د طالب او پاکستانی پولیساتو ترمنځ نښتې شوې دغه نښتو دواړو خواو ته مرګجوب له هم اړولې او ورسره د هغو ایثار او زرګونو کسانو ناروغانو ناروغ لرونکو تجارانو او د لویو ګاډو چلوونکو ستونزې دوه برابر کړې دي چې له شاوخوا لس ورځو راهیسې په تورخم کې ایثار دي د فبروري له 18 د هر ډول تګ راتګ لپاره تورخم تړل شوی د بیا پرانستلو لپاره څو واره خبرو نتیجه نه دا ورکړي ورسته وار طالبان د خبرو لپاره یک شنبه له پاکستانی چارواکو سره ناستو چې راپورونه لمخې د خبرې به نتیجه پاتې ورسېدي همدا و چې د شپې د دواړو خو عسکرو یو بل ته د ټوپک خولې ونیولې او نختې سره وکړي دا چې د دې لارې بندیدل څومره د دواړو هیوادونو نازک اړیکې لاپسې کړکېچنې کړي او تر ټولو مهمه چې عامو خلکو ته څومره زیان رسولې په دې 15 دقیقو بحث کې پر خبرې کوو مخکې لدې چې خپل ملمنو ته ورشو په د تورخم د بندیدو او امدارنګ د ورستې نه خطو پاړه باندې به د یو راپور په چوکاټ کې ورستې جزئیات سره واورو
له ازادي رادیو سره په شریکو شوی ویډیوګانو کې ښکاری چې یک شنبه د شپې نه وخته تورخم د سخت جګړې شاهد دی. نسپکو او درنو وسلو د ډزو غږونه اورېدل کېږي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې وویل چې دا وسلواله نښته تېر شپه شاوخوا 12:30 بجې هغه مهال پیل شوه چې پاکستاني لوري د افغانستان پر خوا ډزې وکړې. نوموړي د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه خپرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 12:30 بجې د شپې وې چې پاکستاني لوري د خوا سره ټکان وسول. حماس به نو درنې وسلې او سپکې وسلې کاریږ تر دا اوسه پورې چې زه ستا سره خبره کوم. میدا یو نیم ټک کېږي به
د تورخم خرګوټي یو بل اوسیدونکو چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي د دوشنبه په ورځ 12:30 بجې ازادي راډیو ته دغه نخته پاړه وویل
نو مرګ ژوبلې پته خو اوس مونږ ته نه لګي ځکه چې مونږ خورونو کې پورې مونږ نشو ورپورې وته بازار او اوس یو 10 دقیقې وشو چې فعلي ودرېده. الله د خیر که دستي سات خو آرامي شوه خو خاموشه خاموشي دی څوک هم نه ښکاري.
د که څه هم په نښته کې د طالبانو لوري ته د اوختې مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل خو په تورخم کې د طالبانو حکومت یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د دغه نښتې له امله افغانستان اړخ ته 3 کسان ژوبل شوي او یو بل وژل شوی. دغه راز د پاکستان د ملیشي ځواک یو چارواکي هم د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې جګړه کې د دوی خواته د اف سي ځواک 3 سرتیري او یو عام کس ټپیان شوي دي. دغه چارواکي تور پورې کړی چې جګړه د طالبانو د پولیساتو لخوا پیل شوې او تورخم کې د دوی ایوب چک پوسټ په نخښه کړی دی. د لنډی کوتل روختون یو شمېر ډاکټرانو ویلي چې دغه جګړې پر مهال له تورخمه د یو ځایي موټر چلوونکي مړی هم وروړل شوی چې ګمان کېږي د زړه د حملې له امله مړ شوی وي. په تورخم کې د طالبانو د پولیساتو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ دا نښته داسې مهال رامنځته شوې ده چې د 13 فبروري د 1 نیټې راهیسې د تورخم دروازه تړلې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان تر اوسه د دغه نښتې په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي خو پرون یکشنبه په ننګرهار کې د طالبانو حکومت ولایتي ادارې ویلي چې د ننګرهار د مرستیال ولي عزیز الله مصطفی په مشرۍ یو پلاوی تورخم ته تللی او د دروازې د خلاصون په هدف یې پاکستاني لوري سره خبرې کړې. په دې اړه مخکې له دې د ننګرهار د رسنیو له مرکزه په خپور شوي بیان کې راغلي و چې د دواړو لورو د ناروغانو د تګ راتګ د زیاتوالي، سوداګریزو مالونو د انتقال اسانتیاو او د تورخم دروازې د دوامدار خلاصون پر موضوعاتو تفصیلي بحث شوه. د راپورونو له مخې د تورخم لارې د بندښت له امله په 13 ورځو کې دواړو غاړو ته زرګونه کسان بند پاتې. دغه راز زرګونه په سوداګریزو توکو بار لارې هم دواړو غاړو ته ولاړې دي. یو شمېر سوداګرو مخکې له دې ازادي راډیو ته ویلي چې د سبزیو او میوو په ګډون ډېر هغه توکي چې باید پر وخت رسول شوي وي پر لار د ځنډېدو له امله زیان لیدلی. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ خونی مسؤلینو ازادي راډیو ته دا هم ویلي و چې دغه لارې د بندښت له امله د ورځې په منځني ډول سوداګرو ته $1,000,000 زیان اوړي.
15 دقیقو بحث مو بیا هم خره غلاست ویم را سره میلمانه دی د پاک افغان ګډې تجارتي خونی رئیس ښاغلی شاهد حسین او همدارنګ د ازادي اروپا راډیو د مشال څنګه خبریاله ایډیټر ښاغلی احمد شاه اعظمي دواړو ته خره غلاست ویم. ښاغلی شاهد حسین مننه چې وخت مو راکړه. په اول سر کې غواړم د تاسو نظر واخلم، هلته چې تاسو په سیمه کې یاستئ د تورخم د بندېدو په ارتباط باندې خپل نظر راته ووایئ.
مننه ستانکزی صاحب، خوشحاله اوسې. زه به څه نظر ووایم به تاسو د دې خبرونو په وړاندیز کې تاسو ټوله مجموعه وړاندې کړه. 20 فبروري نه راسې تورخم بند شوی دی او مونږ چې ګورو د تاجر په توګه نو هیلت یې هم نه دی معلوم چې هیلتونه یې څه دي. خو بهرحال ستونزې چې کوم دی ډېرې زیاتې رامخته کې، ورځې ډېرې زیاتې وشوې. پرون یو امیدواري رامخته شوې وه چې نن به خلاص شي، خو د هغې نه رئیس ته څنګه چې دی ستاسو په دې پروګرام کې هم ویلې چې بېګا د شپې راسي په نامعلومو وجوهاتو باندې دواړه مافیس داسې یو ډزې کېږي چې د غټو وسلو د وړو وسلو نو ضرور هغې ډېر لوی تشویش رامخته کړی دی. کوم امیدواري چې و پرون د 3 ورځو بعد تکلیفونه خلکو موزغمل، تاجرانو موزغمل، پورې غاړه دې غاړه مریضانو ته چې کوم تکلیف ته ډېر خلک داسې په پېښور کې پراته دي چې هغه خپل ناروغۍ په حالت راغلی وو، ضرورتونه پوره شوي دي، بیرته خپل هیواد ته نشي تللی، ماسکې پکې روجه راغله. ډېر داسې پاکستاني تاجران او ډېر داسې کارمردان کارمند چې هغه تللي وو جلال آباد یا مخ کابل ته، او په دې خواهی شو چې یاره یا یو ورځ یا دوه ورځې یا درې ورځې د خپل روزمره کارونو د هسې لټې دپاره
هغه
بند پاتې شوی دی تر اوسه پورې د غوی فامیلونو په تشویش دي. اوس چې دا کم پیخه دا بیګا شپې راسي شروع ده نو دا هم په سمج کې ناراضي او یو طرف ته نه پورې غاړه داسې ذمہوار مسول د افغانستان د خوانه نه د پاکستان د خوانه د حکومت د خوانه یا خارجه وزارت یا حکومتي وایان پاکستانی یا افغانی چاراشی او دی ولست هیلت او خی چې خیر خبره صدا مشکل سده ولی په خلکو باندې سخت تیریږي ولی د تورخم په خارګوټي سخت ده ولی په لوړګي باندې سخت ده ولی د دې مریضانو سره ګناه ده د دې بیچاره خلکو سره ګناه ده نو دا سده چې زنه پويګم ډیر د افسوس مقام دی چې هیڅوک داسې مخ ته هم ناراضي پکار ده چې اسلام آباد نه ویان کینی ولس خبر کی د خیبر پختونخوا حکومت خزان مونږ نه په دې اخلاص کې چې دا تر مرکز پورې اړه لري د افغانستان د خوانه هم داسې څه مثبت خبر نه دی راغلی دا غزي وایان څه شو دا غزي ذمہوار خلک څه شو چې هغه صحیح لب قیدي ولس ته به څه وایي د دوی څه مسؤلیتونه هم شته دی که نشته د روژې د میاشت ته وګوره دغه تشویش ته وګوره دوا په لار کې ځنډ ده دوا نه رسیږي سبزیانې نه رسیږي میوې نه رسیږي تجارت خو ځه سړی به ووایي چې نشته لږه به وخورم کمه به وخورم نه
به په ټوله کې د مایوسۍ یو فضا د مایوسۍ او خواشینۍ یو فضا خپره ده
هو دا چې کوم بیمار دی بیمار به څه کوي
صحیح مننه کوم ښاغلی شاهد حسین بابا هم د خصوصا د تجارت او دا د اوښتو زیانو په ارتباط له تاسو سره وغږیږو اوس به ورشو احمد شاه اعظمي ته اعظمي د پاکستان چارواکي څه وایي ښاغلی شاهد حسین خو ویل چې داسې کره خبره دوی ته هم نه ده ورسېدلی چې دغه علت یې څه دی تاسو تعقیب کړي چې د پاکستان چارواکو څه ویلي په دې رابطه باندې او دغسې چې پخوا کړي دي علتونه یې څه بلل کېده
مننه ستانکزی صاحب لکه څنګه چې شاهد حسین صاحب خبره وکړله د پاکستان مرکزی چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي او نه هم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مرکزی چارواکو په دې اړه خپل نظر شریک کړی دی البته په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو یا ملیشې دا تور پورې کړی دی چې د دې جګړې مهم علت بلکې د لارې د بندېدو مهم علت اول خو جګړه خو وروسته اوس پیشتمی محل خو دا ځل د دې مهم علت دا و د دوی په وینا چې د کرشیا غاړې ته یعنی د صفري نقطې سره نږدې د طالبانو پولیسات ځواکونو نوي پوستې او تاسیسات جوړول او پاکستان ورته ویل چې دا صفري نقطې ته ډیر زیات نږدې دي لهذا پر دې باندې کار بند کړل سي چې کله هغه کار بند نکړ نو په خبرګون کې د پاکستان ځواکونو د تورخم پوله یا د غلار وټړله خو تر دې مخکې عین هم دا کارونه سوي دي چې کله پاکستان خپل خواته ته تاسیسات جوړي یا ته پوستې جوړي نو د غلار بند کړل سوي دا او کله ناکله جګړې هم رامنځته سوي دي خو دلته د تشويش خبره ده چې د لار نن یو لسم ورځ چې بند کړل سوي ده یعنی د فبروري پر 28مه د لار تړل سوي ده او د پاکستان د خیبر پښتونخوا حکومت وزیر اعلی چې دی علي امین ګندپور هغه د طالبانو له کونسل جنرال حافظ محب الله شاکر سره پرون لیدل کاتم کړی دی او تر خم لارې خلاصېدو په اړه دوی بحث سره کړی دی خدا لار د مرکزی حکومت پورې تړاو لري چې په کابل کې د طالبانو وزارت خارجه یا د بهرنیو چارو وزارت الته خبري وکي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سره دغه چی د لار د ایالتونو په کچ باندې نسی حواریدل یا نسی خلاصیدل د طالبانو د حکومت د ننګرهار مرستيال والی عزیز الله مصطفی او د خاطر د پاکستان کمیسار یو کرنل هغه ورسره لیدل دي لیدل کاته دوی کړی دي یعنی د فبروري د 28مه سبیا تر اوسه پوری تر پرونه پوری دوی شاوخوا 15 د لیدل کاته کړی دي خو څنګه نتیجې ته نه در رسیدلی دوی چې کله هم خبري وکي دوی دا وایي چې موږ به یو وی غاړي خاص کس وایي چې موږ به دا پیغام خپل مرکز ته ورسو ابل وایي خپل مرکز ته به ورسو یعنی دا سي مستقیم خبري چې کله د مرکزونو ترمنځ وسی نو بیا د دې لارې یو حل لار مندل کېدلای شي خدا رواني کسي دي روان شخړه ده یعنی د دې یوازنی حل هم دا غدي چې د نړیوالو قوانینو سره سم باید دوی دا وټاکي چې د صفري نقطې په څومره فاصله کې یو هیواد یا بل هیواد دلته پوسټې یا تاسیسات نشي جوړولای ځکه چې قوانين جوړ دي خو پراغوي باندې عمل کول پکار دي نه به بیا وی غاړي ته څوک پوسټې یا تاسیسات جوړي نه به بل غاړي ته جوړي یعنی هغه د صفري نقطې په حدود کې به دغه حدود وټاکل شي، نو بیا به دغه ستونزه نه وي.
صحیح مننه ښاغلی شاهد حسین. که د تاسو خپل زیانونو ته تم شو، د افغانستان او د پاکستان د تجارانو په دغه شاوخوا یولسو ورځو کې څومره زیان لیدلی دی؟ له هرې ورځې چې دغه ټرکونه په میوه او سبزیو باندې بار ولاړ دي هلته، او ډیر به اوس خوسا شوي هم وي. بله زماغه که تاسو
مستاسو غږ راځي. دغه خبرو باندې مونږ ستړي شو چې مونږ سونه زیان لیدلی دی او دغه حسابونه مونږ ته نور اعصاب خراب کړي دي. خبره به د دې نه مخکې ویسو چې ولې وشي دا د دواړو طرف ته، څنګه چې د اعظمي صاحب ورو ورو وی چې صفري نقطې ته دغه مشکل و، د دې په وجه ګیټ بند شو. چې ګیټ بند شو خو یو ورځ دې وشي، دا مشکل ولې نه حل کیږي؟ د دې په شا بیا ماته داسې ښکارېږي چې آیا څه داسې هغه پټ سیاستونه دي. پاتې شو د نقصاناتو خبرې او د ورځو خبرې، په هغې به مونږ څه وکړو؟ نقصان یې تا ته هم ښکاري، ما ته هم ښکاري. غونډو لس په تکلیف دی، پورې غاړه او دی غاړه، پېښور او جلال آباد په تکلیف دی. نو نقصان اکړم باندې روژه د ستانکزی صاحب دونه په سر نه شو کولی. نقصان نقصان دی، معلومه ده چې لارې بندې شي، سرحدات بند شي، نو د هغې سره ډېر لرې پورې اوس د پاکستان د منځنۍ آسیا چې کم اموال دي هغه ولاړ دي، هغه موټروانان ولاړ دي، هغه تاجران لاس په لاس ناست دي. داسې د منځنۍ آسیا نه چې پاکستان ته کم اموال بار شوي دي، هغه د سورخم د پورې غاړه ولاړ دي. د کابل جلال آباد بس ته د دوه مملکتونو تجارت ولاړ دی. نو د نقصان ازاله به تاسو څوک درکړي؟ هسې پټکو که مونږ ورته سترګې تورو څه ګټه به وکړي؟ بسته د دوه مملکت تجارت ولاړ دی. پای کې د جوالی کار خراب دی، د موټروان کار خراب دی، د تجار کار خراب دی، د صنعت کار خراب دی. نو ستانکزی صاحب روژه ده، امید ده چې په نیمه به تاسو هم پوهېږئ، خلک به هم پوهېږي.
صحیح پوهېږم چې وضعیت
چې د خپلې خبرې خپلو خبرو کې مونږ خپل ځان ته په خپله جاړو، مونږ چاته
نه. بله پوهېږم چې وضعیت ښه نه دی او د درکوړ د ستاسو خبره دا کراته وایي چې تاسو په خپله وس باندې څه کړي دي د افغان پاک د ګډې تجارتي خونې چې هلته مو له حد اقل کې پی کې خیبر پښتونخوا چارواکو سره خبرې کړې وي، چې د هغوی له طریقه مرکزي ادارو سره دغه مسله شریکه شي، چې دا څه ستونزه مو چې یاده کړه چې ولې باید عام خلک زیانمن شي؟ په دې ارتباط مو څه کړی دی په دغه شاوخوا لسو یولس ورځو کې؟
خپل ستانکزی صاحب د دې خپل خبرو په اول نقطه کې ما وویلې چې یو سړی مسؤلیت واخلي نو زه به وته لاړ شم. افغان تجار به اخوا هسې وکړي، ګډه خونه به دېخوا وسې وکړي. مونږ ته خو لا څوک مخامخ شوي هم نه دي چې مونږ ته ستونزه وښيي. یوازې په تورخم کې په سرحداتو باندې آغا غاڑی نا د ننګرهار نا استازی رالو، د تورخم کمی ساری وا، د دې غاڑی نا چې کم کرنل دی د ملیشی یا د فوج وکاس نومیږي، هغوی لاړو. څنګه وړاندې دی رو رو یې دواړو خپلو کې وویلې، یو ویلې چې زه به لاړ شم خپل مشران به خبر کم، او بل وی زه به خپل مشران خبر کم. خبرې لوبې ټوکی دي، خبرې لوبې ټوکی دي. خبرې په دې تم پوهېږي، زم پې پوهېږم، او پورې غاړه سرحد نه خوان پی وکړي. خبرې چې کېږي باید ذمہ دار خلک راشي، وایان دې راشي، اسلام آباد او کابل دې په خبرې وکړي. کنه اسې دې خلکو له سترګو کې چې کم دی خبرې اچول دي. ډزې کېږي د چا نقص دی؟ بارود ورېږي د چا نقص دی؟ غرض یې څه دی؟ مقصد یې څه دی؟ دا خلک یې داسې خبره نشته دی. ما ته دا ټوله یو لوبه ټوکه ښکارېږي. اقتصاد زمونږ د منځه وړل کېږي، تکلیف را کړول کېږي، د پوری نه پورې غاړه دې غاړه دونه دې دوی احساس وکړي چې دا کم مسؤلین دي، او کم مسؤلیت نشي اغستې بیا د کور کې کېني چوکۍ نه پوشي.
بله د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه باندې خو ټول خبر دی چې وضعیت ډیر ښه نه دی، او د پاکستان اقتصاد هم متزلزله دی، نازکه دی وضعیت، او ډیر پوروړی دی. په دغه سیالاتو کې د تاسو په نظر چې تجارت او کاروبار کوي، د دغه مهمې لارې بندیدل څومره تاوان کوي، او په اوږد مهال کې به څه عواقب ولري؟
خبره وړاندې کې چې نقصان او تاوان
په دې باندې موږ د حساب د مشین سره راغلو. په دې خو نن کوچنی ماشوم هم پوهیږي او موږ ولې خپل تاوان کوو؟ اختیارمند څوک دی چې موږ ته دغه تاوان نه مباسي؟ معلومه خبره ده د دواړو مملکتونو تاوان دی، د دواړو ولسونو تاوان دی، د تجارت تاوان دی. دغلته نه اوس اموال چې کم دي، دغه موټروانان بیچاره ګان ځي په غلام خان باندې دی. یو موټروان ته وروسته روغه کورنۍ ناسته ده. نن لس ورځې وشوې چې هغه موټر په تورخم کې دې غاړه نښتې دی، لس ورځې وشوې چې تورخم کې موټر پورې غاړه نښتې دی. دې کې واړه تاجران دي چې کومو تاجرانو دغه اموال بار کړي دي، هغه تاجران دې ته د هغې کورنۍ په تمه دي چې زموږ بابا به مال وړي، هغه به فروشات کېږي، بیا به زموږ ضرورتونه او خواهشات پوره کېږي. نو استانکزی صاحب کم کم غم به جاړو، وخت مازیګری دی او زما به خواهش وي تاسو عظیمي صاحب سره مخکې خبره وکړئ، دلته منځونه هم وشو او ستونزه ده تر څو پورې چې موږ خپلو کې موږ ناستر نه یې کړي، په خپلو کې خپل حل نه یې راوخ کړي، د دې حکومتونو نه نشي پوره کېدی.
صحیح ده، مننه کوم ښاغلی.
دواړه غاړې ته خپله پوښتنه هم نه شو کولی چې آیا ولې نه د افغانستان اتاق کوي شي، نه دغه تجارت خونه کوي شي، نه دغه د څوک کوي شي. لوبي ټوکی دی را سره کیږي او داسې به
صحیح مننه کوم شاهد حسین، سلامت اوسې. فکر کوم ښاغلی شاهد حسین ټلیفون هم بند شو او داسې ښکارېده چې هلته وضعیت ښه نه دی. د تورخم د لارې د بندېدو په سبب باندې افغان او پاک تجارانو ته ډېر زیات تاوانونه رسېدلي دي. په هر صورت ښاغلی اعظمي، له تاسو به وپوښتو، ښاغلی شاهد حسین خو لاړه او دوی ډېر خپه وو په دغه اوسني وضعیت باندې، په ټوله کې له خلکو سره چې تاسو خبرې کړي دي د هغوی نظر څه دی؟ ډرایوران څه وایي په دې رابطه باندې او هغه د ورځنیو نقصاناتو په ارتباط باندې دوی خپله څه وایي؟
او مننه استنګزی صاحب، لکه څنګه چې شاهد حسین صاحب خبره وکړه چې ښکاره خبره ده په دې باندې ټول خفه دي، یعنی د یو لوی تجار څخه نیولې بیا تر یو کوچنی کراچیوال پوری دا هر یو په دې باندې خفه دی، ځکه چې هر یو اغیزمن شوی دی. دولتونه که هغه په افغانستان کې د کابل حکومت دی یا که په پاکستان کې د اسلام آباد چارواکي دي، هغوی دغه د لارې بندېدو زیان ګاللی شي، اما یو عام کس، یو عام تجار د دې زیان د ګاللو وس نه لري. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت یو وخت دو طرفه تجارت شپږ میلیارد ډالر وو د جمهوریت په وخت کې، چې کله په افغانستان کې جمهوری حکومت وو. خو د طالبانو د حکومت پر اتلو سره دغه تر نیمایي زیات راټیټ شوی دی. نو کله چې وس لارې بندې سي، نو دا بالکل داسې پټه په درېدلې دي، لکه اوس دغه د روان څوارلس سوه درېم لمریز کال روان دی. په دغه تیرو لسو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري څه باندې دوه نیم میلیارد ډالر ته رسېدلې ده، او په دې کې د افغانستان اړخ ته، یعنی د افغانستان صادرات څه باندې شپږ نیم میلیونه ډالر دي، او د واردات بیا شاوخوا یو نیم میلیارد ډالر تر سره شوي دي. او په دغه موده کې د پاکستان د خواسم ډیر توکي هلته تللي دي او د دې خواسم راغلي دي. اوس د پاکستان حساب که وکړو چې افغانستان پاکستان ته د ډبرو سکاره واردوي، پیاز همدغسې پنبه ده یا بانجان دی، رومیان دی، انار دی، دغه صادروي، او د پاکستان د خاص بیا افغانستان ته ورجې دی، درمل دی، سیمنٹ دی، بوره ده، رختي او دغه تازه میوه افغانستان ته واردوي. نو په دې کې د زرګونو کسانو کاروبار، ژوند او روزګار ورسره تړلې دی. دغه تیرو لسو ورځو کې چې نن یو لسم ورځ ده دغه لار چې تړل شوی ده، نو په خیبر کې د خیبر د سوداګری د خونی مشر یوسف افریدی په وینا چې څه باندې لس میلیونه ډالر زیان اوښتی دی د دې ده، او دواړو طرفو ته هر ورځ شاوخوا اته سوه سبیا تر زر پورې په مالونو بار لاري زی او راځي. نو چې کله دغه لار بند شوې ده، اوس دواړو طرفو ته شاوخوا پنځه زره لاري ولاړې دي په تازه میوو او په سابو یا ترکاریو بار. نو په دې کې ځینې لاري په دې توانېدلې دي شاوخوا سل یا یو نیم سل لاري چې هغه بیرته شاته ولاړې سي، افغانستان خواته یا خواته ولاړې سي، خو ځینې په منځ کې ولاړې دي او مالونه هم خراب شوي دي. نو بل دلته دومره هغه ریسټورانونه یا هوټلونه نشته په دغه لار کې، خلک دغه دلاري موټروانان یا دغه کلینران هغه د خوراکي تو کود لنشتوالی سره مخامخ دی. هغه وای چې موږ د چټلو وبیا د داسو بم نه لرو، ځکه چې ولسمه ورځ د بیزلته بند پات دی، نه مخته تللی شي نه شاته تللی شي، نو هغه دغه مشکلات سره مخامخ دی. او بل فلو عام ولس کراسو، نو عام ولس یو خدایوي کاروبار او ژوند اغیزمن سو، او بل خو دغه دواړو خو ته چې د خلک دی راضي په ځنګړې توګه د افغانستان څخه چې ناروغان راضي خیبر پښتونخوا ته حالت د درملنې لپاره، نو ناروغان کې دلته پاتې سوی دی د خیبر پښتونخوا غاړي ته هغه خپل هیوا ته نه سیاوشتلای، او که دغه ځای راغلی دی دلته بند پاتې دی، هغه ناروغان سره دی او پر دې باندې هغه خرڅونه کیږي، خو ژوند داسې اغیزمن سوی دی چې خو ناروغان په غاړه کې دی او بل خو پیسې په جیب کې نه لري، هغه ور خلاص سوی دی. نو د دې اغیز رام ولس باندې لکه ما چې څنګه مخکې وویل چې یو عام ولس هم اغیزمن سوی دی، دواړو غاړو خلک تجار هم اغیزمن سوی دی او یو کراچیوان هم اغیزمن سوی دی، نو ټول زیات اغیزمن دي. خو هغه سیاسي کیسه دا ده چې دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت یو تر ټولو مهمه لار ده تورخم، یعنی غلام خان باندې کتم تجارت کیږي خو د حجم ډیر کم دی، پر خرلاتو لار باندې تجارت کیږي حجم ډیر کم دی، یا دندې پټان باندې کیږي حجم کم دی، همدغه سي د بادني پر لار کیږي، یا د چمن او بلدا
ته باندې پاکستان لاساسي لاساسي لارو به لاساسي مارکیټو بغه لار ډیر لري. مثلا یو نقشه راوتی وکړه د تورخم بدیل لار وین وغان، لکه څنګه چې تاسو یاد کړ دا څونو لار باندې وغه ډیر زیات تقریبا څو چند د لار وګدید ل غورپسې تجاران او خلک لستون سره مخ کېدل،
لار هم جديد او بل محدودیتونه هم دمر ډیر دي. په تیر شاوخوا درو کلونو کې د پاکستان حکومت د افغانستان پر مالونو باندې یا پر تجارت باندې تعرفې زیات کړلې او بلې محدودیتونه باندې ولګول، یعنی له همدې کبله دغه تجارت له 6 میلیارد ډالر څخه شاوخوا 2 میلیارد ډالر ته راغلی دی. نو چې کله لار بند شي همدغه هم په ټاپه باندې ودرېږي. نو دولتونه خو اغیزمن کیږي، خو هغه مخکې وویل چې هغه د دې یو ډول توان لري، ځکه چې هغه تعرفې ترلاسه کوي، محصول ترلاسه کوي یا مالیات ترلاسه کوي. البته دغه مالونه چې د چا دي یا چې څوک مستقیم د دې سره سروکار لري هغه تر ټولو زیات اغیزمن کیږي.
صحیح. یو خبره بل هم ده چې دغه سیمې کې خو د پښتنو لوی جرګه مشوله او هغه هم د دې لارې په بندیدو باندې ډیر زیات بحثونه وکړل او حکومت خبرداریان هم ورکړل دي. اوس د سیاسي فعالانو پښتنو فعالانو څه نظریات راوتی دي په دې رابطه باندې، هغوی څه وایي؟ ځکه چې دغه ډیر لوی تاوان دی دغه سیمو خلکو پښتنو ته رسیدلی دی دواړو خواوو کې تقریبا.
هغوی همیش پښتانه ملتپال سیاستوال یا هغه کسان چې هغه د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي، هغوی مخکې هم او دا ځل هم په وار وار ژغ پورته کړی دی، او هغوی دا مسأله سیاسي مسأله ګڼي. یعنی دا غلارې بندېدل دوی دا ګڼي چې دا د پاکستان د خوا د فشار د یو آلې په توګه کارول کیږي، چې کله دوی د افغانستان پر حکومت باندې یا د طالبان پر حکومت باندې یا په تیر وختونو کې د جمهوری حکومت باندې یو فشار واردوي، نو ښکاره خبره ده چې د دې خوا د پاکستان د خوا څخه صادرات ډیر دي او دا خوا څخه ناروغان راځي، یو ډول افغانستان یو ډول اړ دی و دې خوا ته چې پرتلای کې سره، نو دې دغه د فشار دی وسیله په توګه کار، یعنی چې کله د دوو هیوادونو ترمنځ تجارت یا لار یو ول سره دی پټه پټړلې وي، نو دا که د نړۍ یو نور دوه هیوادونه وای، نو دا به اوس هغه د خلکو بیم آسمان پر سر پورته کړی وای او لسونه یا حکومتونو به هم د دې ته یو لاره چاره سنجولې وای. خو اوس نه کابل او نه اسلام آباد دغه موضوع دومره جدي اخیستی دی لکه څنګه چې پکار ده، یعنی پکار ده چې دواړه مرکزونه له یو بل سره مستقیم ارتباط ونیسي، تماس ونیسي او یو حل لاره ومندي، او دغه هر ورځ یا څو میاشتې وروسته چې دغه ستونزې یا دغه لانجې رامنځته کیږي چې هغه ته د یو حل لاره وټاکي. خو دوی پر ولایتي کچ باندې یا د ولسوالۍ پر کچ باندې یا هغه ډېر ټیټ پوړي چارواکي له یو بل ته ولي چې دغوی سره ملاقاتونه کوي، نو جرګې خو غوښتنې وکړلې، خو جرګه داسې ده چې په پاکستان کې کومې جرګې کیږي د هغوی جرګې دومره صلاحیت نه لري لکه په افغانستان کې چې به جرګې کېدلې. په افغانستان کې چې به کله جرګه وسو هغه به یو باصلاحیت جرګه و، بیا به حکومت و هغه داغوی وشتنو ته یا داغوی پریکړه ته غاړی شووله کاغه د اساسي قانون لپاره جرګه وسو کاغه د امنیتی تړون لپاره د امریکا سره جرګه وسو یا کاغه نور جرګه وسو خو دلته جرګه یو لسی باندې لري نو هغه پر حکومت باندې دومره اغیز نه لري.
ډیر مننه کوم احمد شاه اعظمی. اوریدونکو 15 دقیقې بحث هم دلته پات رسیږي. لته سو هم مننه.
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان